د مازیګر 15 بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نحساته خبرونو په دې خیرنۍ خبري ګړای کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ یې د پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي دراورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بشیر ګواښ. د خیبر پختونخوا په ټانکی اتو په جنوبی وزیرستان کې درې کسان وژل شوي دي. پېښور کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر د انتخاباتو کمیشن ته وړاندیز کړی دی چې په شپږویشت پولینګ سټېشنونو کې د بلدیتي انتخابات دوباره وشي. او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د روسیو حملو زیاتېدو وجه دا ده چې مخالفین غواړي حکومت له کمزوري حیثیته مذاکراتو ته ورشي. دا خبرونه تفصیل چارواکي وایي د خبر پختونخوا په ټانک کې بیګاغه محلاته کسان ووژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیتي انتخاباتو یو بریالي کاندید یو امیدوار د کامیابۍ په جشن حمله وشوه. ځای اوسیدونکو د وژل شو شمېر نه ښودلی دی. د ټانک تحصیل پولیسو یو افسر شیر افضل نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د ولی خان په نامه د بریالي کاندید په غونډه حمله د ذاتي دښمنۍ له وجې شوې ده. د یو بل خبر تر مخې نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمي چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او دغه دوه نور ملګري وژل شوي دي. د دې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې قبول کړې ده. بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن مظاهره وکړه او له پوځ یې وغوښتل چې که سیمه یې رښتیا هم له وسلوالو پاکه شوې وي نو د دوی کورنۍ دې خپل کلو ته ولیږي. په دې ناسته او مظاهره کې شامل یو تن نور بهادر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا د هغه رساجاري وي چې سپر د می شمالي وزیرستان ته واپسي شوی نه وي. انشاءالله تعالی چې دغه ځوانونو په دغه ځي کړي شمریږي ها چې میش ګرمي مړه وي په تمبیون شي پر دغه ځي پر روشه د میش مړه شي میش دغه ریکوست د میش خپل وطن ته زر نظر واپس.
د یادونې ده چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي ځینې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس کړل شوي خو ډېرې یې لا هم په بنو کې په کمپونو کې اوسېږي. پېښور کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض مسعود نن د ټولو ضلعي ریټرنینګ افسرانو غونډې وروسته الیکشن کمیشن ته دا تجویز وړاندې کړی دی چې د پېښور شپږویشت پولینګ سټېشنونو یا د رایو مرکزونو کې دي په غټه پیمانه د بې قاعدګۍ و ټګیو او درغلیو له وجې دوباره انتخابات وشي. د خبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري د خبر پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر افتخار حسین وایي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت دی. می افتخار نن پېښور کې د عدالت ته وړاندې کېدو وروسته خبرلانو ته د بلدیتي ټاکنو په محل په ببو کې د تحریک انصاف ګوند یو جوړ شوي غړي د پلار هغه خبره وکړه چې نوموړی عدالت ته کړي. دوی هغه نن عدالت ته دا خبره وکړه چې میا افتخار حسین زما مشر دی او زما په دې قتل هیڅ دعوا نشته. هغه ویل چې هغه چا چې زما زوی وژلی هغه باید ونیول شي او نوموړي ته که سزا ورکړل شي نو زه به خوشحاله شم. پولیسو د خالی شنبه په مخام می افتخار حسین په پوبو کې په دې تور ونیو چې ساتونکي د تحریک انصاف ګوند یو غړی وژلې. د پاکستان وزیر اعظم او نورو ډیرو سیاسي ګوندونو دغه نیول کېدل وغندل او ځینو خو د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف باندې دا الزام هم ولګو چې سیاسي انتقام یې اخیستی خو تحریک انصاف دا الزام رد کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې ویل چې جګړه پر دوی تبل شوې تر څو حکومت له مخالفو وسلوالو سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي. هغه زیاته کړه چې هغه به داسې ونه کړي او زړور امنیتي ځواکونه به دښمن ته د سوک ځواب په سوک ورکړي. ولسمشر غنی همدارا زیاته کړه چې دښمنان د هیواد د شمال ولایتونو د نامنې په خاطر د دې لپاره کوششونه کوي چې د اقتصادي پروژو د پلي کېدو یا عملي کېدو مخه ونیسي خو دوی به یې بریالیتوب ته پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې غربي خبري ژانسونو د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي چې د قطر حکومت منلی چې په موقتي توګه به د طالبانو دغه پنځو مشرانو په سفر بندیزونو ته دوام ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي پوځي په بدل کې له ګوانټنامو جیله راخوشه شوي دي. هغه زیاته کړی چې دا پابندي به تر هغې دوام ولري چې افغانستان کې د سولې مذاکرات بشپړ شوي نه وي. د افغان حکومت اجرایه مشر یا سی او عبدالله وای د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې تړون لاسلیک نکړي چې د ملي ګټو په زیان وي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په کابل کې وویل تر اوسه د پاکستان له ایس ای سره هیڅ ډول هوکړه لیک نه دی لاسلیک شوی. تر دې مخکې رپورټونه راغلي وو چې دغسې یو تفاهم لیک شوی دی او دواړو هیوادونو فیصله کړې چې یو بل سره به جاسوسي معلومات شریکوي. په دې کار پارلمان سخت تنقید کړی. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورو. د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي دي. د هند پولیس وایي دغه وسلوال د کنټرول د کرښې له پوځي ساحې څخه واوښتله او هڅه یې کوله چې د تانګدر ښارګوټي په پوځي اډې حمله وکړي. هندوستان پر پاکستان تور لګوي چې د خپل واک لاندې کشمیر کې اسلام پاله وسلوال روزي په وسلو یې سنبالوي او د ورانکارۍ لپاره هندوستان ته ورسوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي جنگي جازونو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري کړي. سعودي ځواکونو دغه راز د یمن په شمالي صوبه ساده کې د حوثیانو پر سنګرونو د توپونو حملې هم کړي دي. دا وروستۍ بریدونه په داسې حال کې شوي چې په ځینو ناتایید شوو رپورټونو کې راغلي امریکایي ډیپلوماتانو د حوثي یاغانو له استازو سره په امان کې خبرې کړي دي. او د روس د پارلمنت د اپوزیشن یو مشر پرون په یو رسمي سلام کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باید د دې خبرې سپیناوی وکړي چې ولې د 1200 روپۍ هیوادونو په نهه اتیا سیاستوالو باندې روس د داخلي بندیز لګولی دی. دیمیتری ګوتکوف زیاته کړه چې دا راز دا د هم ویل شي چې دغه نهه اتیا کسان څوک دي او نومونه دي واخیستل شي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د پیسو بای
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپۍ مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ اخستې کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅېږي. یو پونډ په 1.55 روپۍ او 1.55 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او 1.43 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.20 روپۍ د متحده عرب اماراتو هم په 30 روپۍ او په 30 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 2.2 اتیا اخیستل کیږي او 2.2 اتیا خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي خو کوټه کې به د ورځې د باران امکان وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 15، پېښور کې 8.5 او 3.0 او بنو کې به 2.5 او 3.0 درجې پورې وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع په یوه کلي کړي هیدر کې بېګاش په وسلوالو د بلدیتي انتخاباتو د یوه ګټونکي کونسلر د ملګرو او خپلو خپلوانو پر یوه غونډه برید کړی او 8 تنه وژلي. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیسو د یکشنبې له شپې راهیسې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سکتر او د یادی صوبې پخوانی وزیر میا افتخار حسین د تحریک انصاف ګوند یو غړي د وژنې په تور بندي کړی دی. نوموړی دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه کس د تحریک انصاف د خپلو ملګرو په ډزو وژل شوی دی.
موږ نور خلک د تشدد نه منې کوو، نه زه خبرې ما، د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد دا نقصان شوی دی.
او د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن په بنو کې د یوې احتجاجي ناستې له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې خپلو کورونو ته یې بیرته ورستانه کړي.
گورنمنٹ دا اعلان وکړو چې 95% کلیئر علاقې دي چې دا درنه میش دې پر کړی دو چې با عزت طریقې سره دا میش ولاږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع پولیس وایي بیګاش په کړي هیدر کلی کې وسلوالو د یو جنرال کونسلر د ملګرو او خپل خپلوانو پر هغه غونډه چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د هغه د بریا خوښي پکې کوله برید کړی او 8 تنه یې وژلي دي. بلخوا نن سهار په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې بمی چاودنې په یوه پیښه کې د پولیټیکل انتظامیې یو مامور او د هغه یو تن ملګری وژل شوی دی. د دې دواړو پیښو په اړه په سیمه کې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود دا رپورټ راکړي.
د ټانګ ښار نه د قطب لویدیځ طرف ته د لس کیلومتره په فاصلې د کړي هدر په کلي کښې د ډولونو او اتڼ په پروګرام د لسی بمونو او وړې وسلې برید په نتیجې کښې د ټانګ د پولیس چارواکو د پخلي په مطابق اته کسان مړه او دوه نور پر هرژلي شوي دي، خو د کړي هدر کلي اوسېدونکي د مړیو شمېر نهه او پر هرژلي درې وښایي. د پولیس چارواکي دغه پېښه د ذاتي دښمنۍ نتیجه بولی. دغه ذرایع وایي چې دغه پېښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د دغې کلي یو اوسېدونکي ولی خان په بلدیاتي انتخابات کښې د جنرال کونسلر نشیست وګټه، بیا یې د بریا خوښي لمنځلې په غرض د کلي اوسېدونکو او امیانو دپاره د ډولونو او اتڼ پروګرام جوړ کړ چې په کوم باندې څلور پنځه وسلوالو کسانو د شپې دولس بجې د لسی بامونو او وړې وسلې برید وکړه چې په نتیجې کښې یې بیان شوی ځاني زیان وشه. په دغه باره کښې د ټانګ پولیس یو چارواکی مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده:
ما نام شیرف زل ده. دا داسې و چې ولی خان د جنرال سیټ باندې امیدوار و، او هغه په الیکشن چې پرون کامیاب سلی خپلې خوشي مناو کولو سلسلې چې د ډول پروګرام جوړ کړی و، هغه پروګرام ته دوه لکه فریقین چې یغو په آپس چې خپله قتل مقاتلې دښمني ده هغه راغلي و، او یغو په آپس چې فیرنګ را سره وسله فیرنګ چې د دوو ګروپانو خپله کسان مړه دي او من چې بېګناه کسان مړه دي، ټوټل اټ مړه دي، دوه زخمیان.
د کړي هدر یو اوسېدونکی رضوان ویایي: په بل پلو د وڼنه را رسېدلیو اطلاعاتو په مطابق نن ګیز مال اته بجې د رغزي خمرانګ په سړک په مځکه کښې خوندي بم وچاودېده چې په نتیجې کښې یې د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه محرر فاروق او د هغوی دوه ملګري ووژل شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور ډپټي کمشنر ریاض مسعود نن د صوبې د ټولو ضلعو د ریټرنینګ افسرانو له غونډې وروسته وویل چې د یاد ښار په څلېرویشت پولینګ سټېشنونو کې چې خلکو پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایه واچولې په لویه پیمانه بېکادګۍ او درغلی شوي دي. د چارواکي د پاکستان له الیکشن کمیشن څخه وغوښتل چې په دغو پولینګ سټېشنونو دې د بیا انتخاباتو کولو امر وکړي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
نن د پېښور ډپټي کمشنر او د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د پېښور ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر د ټولو ریټرنینګ افسرانو د یوې غونډې وروستو الیکشن کمیشن ته ویلي چې په پېښور ضلع کې پنځه ویشت پولینګ سټېشنو او د اورمړو پایا پورا یونین کونسل یو سي پنځه څلوېښت کې د زیاتو بېقاعدګو چې پکې په عملي تشدد جعلي ووټونه له بیلټ باکسو تختول شامل دي په وجه دې په دغه ځایونو کې دوباره انتخابات وکړی شي. دا نننۍ غونډې په حقله باندې د پېښور ډپټي کمشنر چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر هم و ویان فیروز شاه مشال ریډو ته وویل:
ډپټي کمشنر پېښور ډېره صدارت یو اجلاس وشو چې په هغې کښې شپږ دېرش ټول څونه ریټرنینګ افسران دي د پېښور هغه شرکت وکړل، او په دغه پنځه ویشت پولیس سټېشن او یو مکمل یونین کونسل چې هغه یونین کونسل پینتالیس دی اورمړ پایا په هغې کښې، او دغسې نور پنځه ویشت پولیس سټېشن دغسې وي چې هلته تور پور شوي او زیات تر کښې دغه شکایت چېره بخسي خلکو چته کړې وي په کوم دي کښې خلکو عملی یرغمال کړې ده او یا د جیلي ووټونو اچولو رپورټس راغلي دي. په دغه بنیاد باندې دغه شپږ ویشت یونین کونسل یې مونږ سلیکټ کړي دي او د دې سفارشات مونږ الیکشن کمیشن آف پاکستان ته لیږلي چې دغلته دې ریپولینګ وشي.
بلخوا د پېښور ټاون کونسل یو سي څلور شپېته نه امیدوار ارباب ندیم وایي چې دغه رنګ بېقاعدګیانې او ټاګیانې په ډېرو ځایونو کښې شوي دي او د دوی په یونین کونسل کښې هم ډېرې بېقاعدګیانې شوي دي. بلې دا چې دوی امیدوار هم و خو ولې په لیسټ کښې د دوی نوم نه و او باید په ټولو ځایونو کښې دې دوباره پولینګ وکړی شي.
سهار اته بجو نه جي چې اوړی چالو شو نو دوی مونږ سره جي ریکنګ چالو کړو جي پولیس والا به په خپله اسټمپونه وال جي زما خپله پرسنل زما خپل اوټ وي دغه ستا اوټ موجود نه دی دېکې وایي اولټر پولیس والا او سوید ایم پی اے زمونږ کوم چا موجوده ایم پی اے دی جي د هغې خدای ولاړو جي لږ سیټ باندې هغه لاړو جي او هلته چې کوم دی پولیس سټېشن کښې دننه ودرېدو جي هغه راتلو سره جي د پیدنګ آفیس او هغه نه سپېډو وویسته هغه یې ووالو هغه نه بس بیا جي ایم پی اے په خپله لاړو جي زمونږ یو بل د پولیس سټېشنو ته نه فیمیل هغې نه جي بکس اوچت کړو جي او هغه بکس چې اوټونه یې تیله کښې واچول جي او هغه اوټونه یې جوړل زمونږ وایو چې مونږ ته بیا ریپولینګ مونږ ته وکړي.
د پام وړ ده چې د تېرې میاشتې په یو دېرشمه نېټه ټوله صوبه کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې پکې ځینې د واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول د زیاتره سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو ګیلې لري چې په غټه پیمانه پکې ټګۍ او بېقاعدګیانې شوي دي او باید دغه الیکشن دې دوباره وکړی شي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم مطبوعاتو ته ویلي دي چې چېرته هم بېقاعدګیان یا ټګۍ شوې ده نو هغې لپاره به یو مضبوط الیکشن ټریبیونل جوړولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې پر جمهوری او پارلماني موضوعاتو یا امور د څېړنې یو خپلواک اداره پل ډاټ د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې د تاوتریخوالي شویو پیښو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد ولس او هم یې سیاسي ګوندونه هله د انتخاباتو په سمه توګه د کولو له کلچر سره بلدېدای شي چې حکومت دغه ټاکنې بغیر له وقفې پر خپل وخت وکړي. د یادې ادارې له چارواکي احمد بلال سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالې رابعې اکرم خان مرکه کړې ده.
یہ الیکشن کا خبر کو 10 سال کے بعد
دا مقامی انتخابات سلس کالا پس وشو نو چې کم گندون دی کم ووٹران دی او کم نمائنده دی نو دا ټول د دې عمل نه ډېرې مودې راهسې جدا دی نو دې بد انتظامی کې دا هم یو انصر دی چې دا خلک به د دې عمل ځان عادی کوي. خدا خبره صحیح ده چې الیکشن کمیشن خپل ذمہواری په پوره توګه ادا نکړه. هغه ته دا خبره معلومه دل پکار وو چې و پرچیانو کې به هغه څومره وخت اخلي او دوی ته دا هم معلومه وه چې مقامی انتخاباتو کې د عام انتخاباتو په نسبت رش زیات وی. الیکشن کمیشن له په دې سوچ پکار دی او خپل ادارې دننه د ذمہوارو تعین پکار دی.
احمد بلال صاحب د تشدد پیښې چې په دې مقامی انتخاباتو کې کمی مخې ته راغلي دي څوک یې ذمہوار ګڼي؟
د تشدد په پیښو کې هم ډیر عوامل دي. یو خبره خدا ده چې بد انتظامی له وجې چې کم مایوسه وي او د ووټ اچولو موقع نه ملاویږي او کله چې څوک ووټ اچوي او هلته عملی ته معلومات نه وي او دا شک وي چې د یو پارټۍ مرستې انتظام روان دی نو هلته مایوسي وي او بیا جګړې کیږي نو بنیادی وجه بد انتظامی ده او دا د الیکشن کمیشن لخوا وشوه. بل دا چې مقامی انتظامیو هم سم کردار ونه لوبو او نه د هغوی لخوا کوشش وشو چې په جلسو جلوسونو قابو اوموندي.
د داندې خبرې هم وشوې چې شوي دي نو تاسو وایې په دې اړه کې؟
زما په خیال یو منظمه داندلی یو تشویشناکه خبره ده نو د غونډې صوبې په کچ داسې اونه شول او دا زما خیال دی د انتخابي نتیجو چې کوم طریقې کار دی هغه هم دا وایي چې یو منظمه داندلی د یو پارټۍ خلاف یا حق کې نه ده شوې. زه ګڼم چې داندلی منظمه نه ده شوې خو بد انتظامی او په مقامی کچ باندې داندلی نشي رد کولی شوي به وي.
یو وار بیا وکتل شو چې ځینې علاقو کې زنانه د ووټ اچولو نه محرومه پاتې شوې. دا معامله څنګه هواری دی شي؟
د خزو ووٹ اچولو معاملہ یو مسلسل مسئلہ ده او تر اوسه پورې زمنګ ټولنه زمنګ حکومت الیکشن کمیشن او عدلیه په صحیح توګه انتظام نه دی کړی. خزو یا په تحریری یا زبانی معاهده تر لاندې د ووٹ اچولو نه ودرول کیږي او کم خلک چې ذمہوار دي د هغوی لټون ګران کار نه دی نو که په دې لړ کې عدلیه او انتظامیه لږ چمتووالی مظاهره وکړي نو مسله حل کېدای شي. او ما ته شک دی چې انتظامیه کې ځینې خلک د خلکو سره ذهني قربت لري. د دوی د تربیت ضرورت دی او ټولنه کې دا احساس پیدا کول ضرورت دی چې د دوی ووټ څومره مهم دی.
د بلډارټ نومې غیر دولتي ادارې له چارواکي احمد بلال سره مو د رابعې اکرم خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د عوامي نیشنل ګوند د مرکزی جنرال سیکرټر او د پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر میافتخار حسین پر نیولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د داخله چارو د وزیر په شمول د هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د میافتخار په بندي کولو د د اور په دغه پیښې دوی خپل تشویش ښکاره کړی دی. د شنبې پر شپه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په پبو کې د تحریک انصاف ګوند یو غړی په ډزو وژل شو چې تور یې یاد ګوند پر میافتخار حسین پورې کړل. اسلام آباد پرې بیا هم د رابعې اکرم خان دا رپورټ ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نیشنل ګوند رهنما او د خیبر پختونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په نیولو او ور سره په نامناسب سلوک د تشویش اظهار کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر، انټیلیجنس بیورو او نورو استخباراتي ادارو نه د پیښې د تحقیقاتو رپورټ غوښتی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم د خولې وایي چې سیاسي شخصیت سره باید د قانون د حد دننه پاتې کېدو سره د احترام معامله وکړی شي. د دې ترڅنګ د پاکستان داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان د میا افتخار حسین پنیولو د تشویش څرګندونه کړې ده او د خیبر پختونخوا داخله محکمې ته احکامات جاری کړي دي چې صوبایي حکومت نه د دې پیښې رپورټ واخلي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ یو پریس کانفرنس کې وفاقي حکومت او د پاکستان پیپلز کون شریک چیرمین آصف علي زرداری په بیانونو خپل رد عمل کې وویل چې صوبایي حکومت کې چا هم د میا افتخار حسین نیولو په اړه نه دي ویلي او نه خیبر پختونخوا پولیس د سیاسي اثر لاندې دی. د ذکر ده پاکستان پیپلز کون شریک چیرمین آصف علي زرداری د میا افتخار حسین په نیولو سخت تنقید کړی و او ویلي و چې داسې ګرفتاریانې د عمرانه ذهني سوچ عکاسي کوي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکن د وژنې په تور نیولی دی او د اتوار په ورځ یې د عدالت نه یو ورځې جسماني ریمانډ هم اخیستی دی. یادی وي د نوخار مقامي عدالت مخې ته مطبوعاتو سره په خبرو کې میا افتخار حسین وینا وه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکن په وژنه کې ککړ نه دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان په دې لړ کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د سیاسي کارکنانو جیل ته تلل عوامي نېشنل ګوند لپاره نوې خبره نه ده. د میا افتخار حسین نیول انتقامي کاروایی ده. د ذکر ده د خالی په ورځ خیبر پختونخوا کې مقامي انتخابات ترسره شول چې پکې د تشدد پیښې او بد انتظامي مخې ته راغلی وه. په مقامي انتخاباتو کې بد انتظامۍ په اړه د خیبر پختونخوا حکومت وینا ده چې په انتخاباتو کې د بد نظمۍ ذمېواري په صوبایي الیکشن کمیشن عاید کیږي او په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه خپله ناکامي په دوی اچوي.
اسلام آباد مدرابی اکرم خان رپورٹ اوریدو. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیسو د شنبې خالی په شپه د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرل سکتر د پختونخوا او د پختونخوا پخوانی وزیر میا افتخار حسین د قتل په یو مقدمه کې ونیو او بیا یو ځایي عدالت نوموړی پولیسو ته د یوې ورځې لپاره په ریمانډ کې ورکړ. په سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر میا افتخار حسین د یاد ګوند د یو غړي د وژنې تور پورې کړی دی خو نوموړي د وژنې په دغه پیښه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. له میا افتخار حسین سره پرون په نوخار کې د عدالت د کمرې نه باندې زمونږ خبریال خالد خان مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
سیاسی طور مونږ د باچا خان سپایانو داد می تشدد خلک مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو نه زه خبرې ما نه داسې سواکې نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوې ده چې زمونږ الیکشن بیلو زما ملګري کور ته لاړل او دوی زمونږ د دفتر مخې ته چې کوم دی نو خپلې خوشحالۍ ده رالو مونږ ته کنزل کوه او ډزې کوه بیا خبر رالو چې دی کې یو کس مړ شو او دوی بیا زموږ په دفتر باندې رالل. تقریبا یوه ګنټه زه محاصره کې وم بیا پولیس راغلی دی ایت خلاص کړی نه یم. پولیس بیا فوج چې کوم دی نو راغوستو کومک تله او بیا د هغې نه بس چې کوم دی نو زه هغې لاندې راکوز کړم ډاکسن ته په هغې اټیک کړی زما د مرګ دپاره او پولیس او فوج هغه واپس کړی دی او د دې ټولې کشارې تقریبا درې ګنټې او یو ځل فوج وایي چې دا زما د وس کار نه دی او پولیس همت بیلو او په دویم ځل چې کوم دی نو بیا یو میجر چې کوم دی نو سره د ګڼ تعداد رالو او هغې کې مطلب دی
چې ټول سیاسي ګوندونو ستاسو دغه نیول ستاسو دغه گرفتاري غندنې ده. وزیر اعظم او انټیریر منسټر پکې د انکوایري هم رپورټ کړی دی. صوبایي حکومت پاتله تاسو وایي
د صوبایي حکومت له بلهجه خو ما ته مطلب دی چې سیاسي نه ښکاري. پرویز خټک وزیر اعلی دی دا دغه منډیټ ته موږ احترام کوو که دا یو پرابلم دی هغه پیس خاص په نوخار کې دی او دې د دې نوخار اوسیدونکي دی وزیر اعلی دی نو دې له توجه په کار و چې دې داسې ډیل کړی وی چې که رښتیا د چا قصور یا د سزا وخوري خو که د چا قصور نه نو هغه دې ولې چې کوم دی نو د انتقام د سیاست په دغه کې چې کوم دی نو سزا وخوري او بیا د هغې نوټس ماخله او بیا دا خبره کوه چې دا حکومت په کړو څه کار نشته. بلکل چې کوم ماشوم مړ دی شهید دی زما بچی دی زما مور پلار سره همدردي م ده که هغه یو خواهش لري چې د قاتل دې گرفتار شي دا ډېر جیز خواهش دی د هغې دپاره حکومت دی مې فرسو کړي که زمونږ د وسه کېږي مونږ به مې فرس کو.
تاسو دغه یو بیان ورکړو لږه شېبه وړاندې چې دې دې دومره زیاتي وکړي چې سبا زغملی شي د دغې نه تاسو څه مطلب
چې که فرض کړئ یو سړی د وزیر اعلی په سیټ ناست دی او د انصاف اوس کنټرول د هغه په لاس کې دی او هغه ټول انتظامیه کې داسې زهر پیلاوي چې هغه د انتقام په انداز کې مطلب حکومت چلی نو لازم ده چې که بل سړی راځي نو هغه به هغې سړي سره هماغه رنګ رویه کوي چې مونږ برداشت کولی شو نو خیر دی تیریو کې خود برداشت تر حدا چې مونږ سره چا بد کړی نه وای چې راګینه مونږ دم داسې وکړو خدای دی او نکي چې مونږ چره داسې وکړو.
د عوامي نېشنل ګوند له مرکزي جنرال سکتر او د خیبر پختونخوا له پخواني وزیر میا افتخار حسین سره چې د تحریک انصاف ګوند یو غړي د وژنې په تور د مهال په بند کې دی زمونږ د خبريال خالد خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وجنې پر ضد احتجاجونه او د هغوی په یاد کې شمې بل کړل شوې دي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د یک شنبې او دو شنبې په منځنۍ شپه د دغې صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د وجل شوو مسافرو په یاد کې د شمو بلولو په غونډه کې ګډون وکړ. زموږ خبریال خدای نور ناصر هم دغې غونډې ته ورغلی و او موږ ته پرې دا رپورټ رالیږلی چې د یادې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په غږ پیلېږي.
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچہ میں، تربت میں، پشاور میں، سفورہ گوٹ میں شہید
د بلوچستان اعلی وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ دی چې وایي د غم او ماتم په دې ګړۍ کې دا څراغونه د هغو بې ګناه وژل شویو ارواښادو لپاره دي چې په کټکوچه، تربت، پېښور او سفوره ګوټ کې وژل شوي دي. د بلوچستان صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د شمې بلولو په دې غونډه کې د مدني ټولنو له یو شمېر نارینه، ښځینه، غړیو او ماشومانو سره ګډون وکړ. دې غونډې ته په خپله وینا کې ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل د پښین او کل عبدالله په شمول د ټولو سیمو د قربانیانو له کورنیو سره د بلوچستان عسکري او سیاسي مشران د غم او درد په دې ګړۍ کې اوژه په اوژه ولاړ دي. زه له هغو کورنیو سره چې نن په دوک درد کې دي، هغه که په پښین کې دي، که په کل عبدالله او که په نورو سیمو کې دي، دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغوی په غم، دوک او درد کې برابر شریک دي.
درد کې لمحو مې برابر کې شریک
دي. د شمې بلولو په دې غونډه کې د پاکستاني پوځ د سوهیلي کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا بیا وویل د مستونګ له پیښې سره یې زړونه زخمي سوي، خو داسې هم نه ده چې دښمن ته د ځواب ورکولو نه دي پاتې سوي. د جنجوا په خبره د پاکستان ځواکونه به له اولس سره ګاډ د دې ترهګرو پر ضد جنګیږي او هغوی به له منځه وړي. زموږ زړونه زخمي سوي، لاکن ویر داسې هم نه دی چې جنگ راڅخه هیر کړي. د پاکستان اولس جنگ کولی سي او د پاکستان اولس قرباني هم ورکولی سي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان اولس او ځوانان ټول یو د بل لاسونه یو. د شمې بلولو په دې غونډه کې د صوبایي کابینې وزیرانو، د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع، د اسمبلی غړیو، په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو مشرانو، چیف سیکرټري او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود. بلې خواته د یک شنبې په ټوله ورځ د کوټې په شمول په بیلبیل سیمو کې د مستونګ د پیښې پر ضد تجارانو، سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو احتجاجونه وکړه او له حکومته یې د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو کولو غوښتنه کول. د ویلو وړ ده چې د تېرې جمعې په شپه وسلوالو له پښین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو 22 پښتانه مسافر وژلي چې مسؤلیت یې رسنیو ته د یونایټډ بلوچ آرمي نومې ډلې په نامه بلوچ بیلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې احتجاجي ناستې په ترڅ کې د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د هغوی کورونو ته د بیرته ستنولو په لړ کې له هغوی سره کړې خپلې ژمنې عملي کړي. د اوتمانځای قبیلې مشرانو هم له دغو زده کوونکو سره یو ځای د احتجاج غږ پورته کړ. حکومت یې په دغه اړه د دقیق پروګرام دوی ته د دقیق پروګرام ورکولو لپاره حکومت ته دوه هفتې مهلت ورکړ. په دغه موضوع د سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان تعلیم یافته ځوانان بنو رینګ روډ باندې نن سهار نه درنه ورکوي او بنو پېښور هاي وې باندې خیمه لګولې. دوی وایي دولت یې چې وزیرستان کلیر شوی سیمو ته نه لیږي، نو دوی به پر سړکونو ناست وي. دغه هاي وې باندې د سهار نه تلون کی او راتلون کی ګاډي متبادله کاچا لاره کاروي. د ځوانانو دغه درنه ته د شمالی وزیرستان اوتمانځای مشرانو ترڅنګ د شمالی وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محمد نذیر هم ورغلو او دوینه د دوه هفتو مهلت غوښتنه وکړه. مشرانو هم د غلطه وویل چې ځوانانو سره به یو ځای دوه هفته پس که مطالبې حل نشوي نو اسلام آباد کې به درنه ورکوي. دغه درنه کې یو ځوان شازیب خان وایي وزیرستان کلیر شوی سیمو ته دې واپس کړي. کنی در نه باور کوي
د ټول ځوانونو مدې پر ارغون کړي دي چې د وزیرستان د میش د کلیر کی میلا کی دي پاکستان په پالیسی باندې میش د شمالي وزیرستان ناروتی ګورنمنت دا اعلان وکړ چې 95% کلیر علاقې دي هغه د میش بیا د سول کی د ریکوست کی د در نه میش د پر کړي دو چې با عزت طریقې سره د میش ولاږي
یو بل ځوان نور بادر وای خیمو کې د ګرمۍ نه سرګردانه دي او په هر صورت کې واپسی غواړي
دا د هغه تجربه چې سپر د میش شمالي وزیرستان ته واپسی شوی نه وي ان شاء الله تعالی چې دغه ځوانونو په دغه ځی کړي شمریږي ها چې میش ګرمۍ مړې وي په تمبیون شه پر داس ګړ پر روشه د میش بل شمیر دغه ریکوست د میش خپل وطن ته زر نظر واپس
یاد دی وی چې د ځوانانو دغه درنې ترڅنګ نن بنو کې د شمالي وزیرستان عثمانځای ټولو وزیر او دا وړو مشرانو لویا جرګه هم ربلل شوی او د جرګې مشران وای دولت ورته د واپسی واضح پلان ورکړي کنی مشران هم پر احتجاج مجبور شوی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو پنځري مې بجی شوی دی د بشیر ګواخ نلن خبرونه اورو
چارواکی وای د خبر پختونخوا په ټانک کې بیګاغ مهاله ته کسان ووژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیتي انتخاباتو یو بریلي کاندید یو امیدوار د کمبې په جشن غونډه حمله وشوه ځایي اوسیدونکو د وژل شوو کسانو شمیر نه ښودلې دی یو بل خبر تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمي چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او د هغه دوه نور ملګري ووژل شوي دي د دې برید زموري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې اخیستې ده بنو کې د شمالي وزیرستان د کون کونن مظاهره وکړه او له پوز یو غوښتل چې قسمی کې رښتیا هم له وسلواله پاک شوی وي نو د دوی کورنۍ د خپل کلو ته ولیږي د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکنډري او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میاد افتخار حسین ویلي دي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت شامل دی میاد افتخار نن پېښور کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته خبر اعلان ته وویل چې پر هغه د لګول شوي تور ځکه بې بنیاده دی چې د وژل شوي کس پلار هغه خبره په عدالت کې رد کړه او ویلې چې په میا افتخار حسین باندې کومه دعوا نه لري افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې ویل چې جګړه پر دوی تبل شوې تر څو حکومت له مخالفو وسوالو سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي خو د هغه په خبره داسې به ونه کړي افغان چارواکي وایي بېګا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پولیسو په مرکز د امنیه قمندانۍ برید کې 15 پاکستاني او افغان طالبان وژل شوي دي طالبانو د دې حملې ذمواري پر غاړه اخیستې د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکو ویلي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 جګړه کې 4 تنه وسلوال ووژل او د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي جنگي جازونو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران په ملاتړ حوثي شیا ځواکونو پر هدفونو بمباري کړې ده
لن خبرونه مولا بشیر ګواخ څخه اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې لغپلې خبريالي رابیه اکرم خان اورو
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د خیبر پختونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کیږي ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کې د سمره تعریف کړي شي کم دي خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې داسې ځاني نقصان او خزي د ووټ نه محرومولو غونډې معاملې خبر غواړي ادارې لیکي دا شندړ په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم سینې سوالونه روچت کړي دي ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي اوس خیبر پختونخوا د مقامي انتخابات داسې تورونو نه بچ کول پکار دي ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته بیا انتخابات وکړی شي او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پختونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نشي ویستل کېدی ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو ځینې ځایونو کې په پولینګ عملي تشدد وشو او د ډزو په نتیجه کې دوه وروڼو په شمول اته نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو ادارې مخکې لیکي دا شان جعلي ووټونه هم واچول شو په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچې نه وې نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او دغه ګارد د تحریک انصاف د یو کارکون د بشنې په تور اونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت فرنټیر کانسټیبلري فوج او نور سکیورټي ادارو په مرسته پورم نه انتخابات یقیني جوړولی شو خو داسې ونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي نو ورلخه تیاری پکار ده، خو بیا هم خیبر پښتونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کیدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼې خپل اداریه پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپلو ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوڅ له یو بل سره جنګول غواړي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې یو لیکنه وایي افغانان تل پر دې تیر استل شوي چې ګنې په هغه هیواد کې اسلام له خطر سره مخامخ دی. تفصیل د دواړو لیکنو اورو له اسرار العالم مومند.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي دي په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمی نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو ویش کسانو وجل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداریه کې راغلي دي په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیز ډلې ډېرې فعال دي نو بل خوا بلوڅ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورن دي او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د له منځه وړلو په نوم بلوڅ سیاسي کارکوونکي په نخه کوي. په بهرنۍ عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر کوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې دا. خو د ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یاد پیښې تر سره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوڅ د یو بل دښمنان کړي. خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداریه کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې پکې د پښتنه راپورته کړل شوې چې آیا اسلام بیلابیل ملي دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثره وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح معنو پوه دي او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغله مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نوې راپورته کړې. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تېرېستلې دي چې اسلام په خطر کې دی. د بخالکون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو هم له دې هیواده لاس واخیستو او بیا ورسره دا غم نه و چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، قطر پر هغو پنځو طالب مشرانو لګول شوی د سفر بندیز په موقت ډول تمدید کړی چې یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوشي او قطر ته استول شوي ول. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه ډاډه نه دي چې پر دغو طالبانو د بندیز د لرې کېدو په صورت کې به هغوی بیا د جګړې ډګر ته مخه نه کړي. په دې اړه تفصیل لرو د نوریاس نوري په راپورټ کې.
د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشې کړل. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادونو ته سفر ونه کړي. یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو پنځو طالبانو لګول شوی بندیز به تر هغو جاري وي چې د دې مسلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. پر دغو پنځو طالبانو لګېدلی بندیز نن پای ته رسېږي. امریکایي چارواکو د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د بارک اوباما اداره له قطر سره پر دغو طالبانو د شپږ میاشتني بندیز د اوږدېدو پر سر یوې موافقې ته نږدې شوې ده، خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا دغه موافقه نهایي شوې ده. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل ټول پنځه واړه طالبان په قطر کې دي، سفر نشي کولی او سخته څارنه کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي او دا به ښه وي چې پر دغو طالبانو بندیز لرې شي.
اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښ نه کار واخیستلی شي، که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو او دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو پنځو کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تېر یو کال کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي. د جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم له قوله ویل شوي چې یو یا زیاتو طالبانو له القاعده سره تړلې د حقاني شبکې له غړو سره د روان کال په پیل کې په قطر کې لیدلي چې د هغه په وینا دا کتنه د دې څرګندونه کوي چې دا ډله هڅه کوي له دغو پنځو طالبانو سره تماس ټینګ کړي. ګراهم ویلي د ده په عقیده دوی غواړي بیا جګړو ته مخه کړي. د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی او شتمني هم کنګل ده. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو پر دغو پنځو طالبانو د بندیز له پای ته رسېدو وروسته وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د بارک اوباما پر ادارې انتقاد کړی چې دوی باید له اوله له ګوانتنامو زندانه خوشې شوي نه وای. دوی له سپینې ماڼۍ غوښتي چې قطر دې ته اړ کړي چې پر هغوی لګول شوې څارنه تمدید کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
رویټرز خبری اجانس په امریکا کې دیرش کال وړاندې د مسلمانانو پر جوړ کړل شوی یو کلی لیکنه کړې ده. اجانس وایي د کلی له نړۍ پرې شوی اوسیدونکي د یو پاکستانی صوفي پر تعلیماتو عمل کوي. که څه هم د ځینو بلاګ لیکونکو لخوا د مسلمانانو پر دغه ټولنه د ترهګرو د روزلو تورونه پورې شوي، خو امریکایي چارواکي بیا دغه تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
رایټرز لیکي په امریکا کې له نیویارک ښار څخه شاوخوا یو نیم سل میله لرې د مسلمانانو په اویا اکړه ځمکه جوړ یو کلی دی چې آبادی یې 200 ده. دلته کورونه له خښتو او لرګو جوړ دي او ځای پر ځای پکې غواګانې سرېدل تر سترګو کیږي. دې کلي کې روډونه خراب دي چې ټرافیک اشارې هم نه لري. په امریکا کې د یو څو مسلمانانو کورنیو دا کلی له نړۍ پرې شوی او له ښاري ژوند ډېر لرې پروت دی. په لنډو ټکو کې دا کلی هماغه حالت کې دی چې څرنګه دیرش کاله وړاندې د دې کلي جوړونکو غوښتل. البته وروستۍ میاشت په دې کلي کې هغه وخت نه آرامي رامخته شوه چې کله یو کس د دې خبرې اعتراف وکړو چې هغه په اسلامبرګ کلي او د دې په اوسیدونکو د حملې پلان جوړ کړی و. د مسلمانانو دغه ټولنه چې په تور پوستو امریکایانو مشتمله ده، وګړي یې له نیویارک ښار څخه راغلي دي. د دې ټولنې وګړي د یو پاکستانی صوفي مبارک علي شاه ګیلاني پیروکار دي او د هغه لخوا ورته ښودل شوي تعلیمات عملي کوي. په ریپورت کې راغلي دي اسلامبرګ په امریکا کې یو له هغو کلو دی چې د مولایانو د نظریو مطابق له ښاره لرې ژوند کوي او پر ځان یې د جدیدیت ځینې دروازې بندې کړې دي. دیرش کلن فاروق باقی چې اسلامبرګ ته له خپلې کورنۍ سره په ماشوموالي کې راغلی وو، وایي د دوی د ارمان دی چې د امریکا د نورو وګړو په څیر ژوند ولري. په مقاله کې راغلی دی چې په انټرنیټ کې په ورکړل شوو په لسګونو پوسټونو او یو ډاکومنټري فلم کې د مسلمانانو دغه ټولنه د ترهګرو روزنځای ګرځول شوی. همداراز یو بلاګر اسلامبرګ نومي کلی د امریکا لومړی اسلامي حکومت بللی دی او خبرداری ورکړی چې په دې کې ماشومان د سختدریځۍ عملیاتو لپاره روزل کیږي. خو رایټر سره په خپلو خبرو کې د یاد کلي اوسیدونکو دغه تورونه رد کړي دي. حسین ایډمز چې په دې کلي کې رالوی شوی وایي له بده مرغه د دوی خلاف به پروپیګنډا ونه درېږي، خو د په خبره د دې هر څه باوجود به دوی خپل ژوند همدغسې جاري ساتي. په اسلامبر کې جینکۍ سکارپ هم په سره وي. اووه شپېته کلنه سپیا حق چې له خپلو پنځو بچو سره دې کلي ته راغلې وه وایي دا کلی چې کله آباد شو نو په لومبیو کې دلته امن وو او هیڅ قسمه داسې خبرې پکې نه وي. د دې کلي اوسیدونکي دا هم وایي چې دوی له نړۍ پرې شوي نه دي او ځوانان یې په خواوشا ښارونو کې روزګارونه کوي. بلخوا قانون نافذ کوونکي چارواکي هم وایي چې دوی د اسلام برګ په اړه دومره اندېښنې نه لري او د دوی په خبره چې د مسلمانانو دغه ټولنه دوی ته کومې غټې مسلې هم نه جوړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شهرګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی کیره هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د پاکستان مرکزی حکومت د روانې جون میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر درې نیم روپو پورې اضافه کړې ده چې دغه پریکړه له بېګا شپې څخه عملي کړل شوې ده. ولسی وګړي د حکومت دغه فیصلې اندېښمن کړي چې وایي د ورځنۍ وړتیاو پوره کول به ورته نور هم ګران تمام شي. له اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ ورو.
د اتوار په ورځ د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار خبري غونډې ته وویل چې د پټرولو په نرخ کې د درې نیمې روپو اضافي وروستو نوې نرخ او اویا روپۍ نه اویا پیسې مقرر کړی شوی دی. د ډیزلو نوې نرخ او اتیا روپۍ دولس پیسې او د خاورو تیلو نوې نرخ څلور شپېته روپۍ څلور نوي پیسې مقرر کړی شوی دی. بلخوا اولس د حکومت لخوا پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په اضافي د تشویش څرګندونه کړې ده او وایي
زمیدارې سونه کارونه دي، ټریکټر شو یا غټ ګاډي شو، نو دې کاروبار چې کوم ڈیزل سره دی او ڈیزل چې سونه گرانیږي نو په عمل کې وګرانی راځي. ڈیزل ګران شو یو زمیدار پټه اړي ټریکټر ګنټه به مخکې زر روپۍ واپس په خامخه دوله سوالي ته کوي. ڈیزل ګران شو دغه شان کو دغه ټوګارو کوي تاسو ګورئ د ټرکونو یا د بسونو ناغي وبم کوي ګرانی.
ګوهر رحمان نوم نه زما دا یو ځی ګاډی نه دی کرایې نیم سی واکېږي او د سیمون ته نور د دنیا مسلې جوړیږي. دا خداوام تبعید نن سبا څنګه دغه 450 روپۍ دی اړي نو پدې کې به مونږه ستیل دغه لیټر والو سبا دغه وکو او مونږ ته به کې مشکلات دی
پاکستان.
مشال ریڈیو چکرا د پیٹرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه د وجوهاتو په حق لا د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه سره تماس ونی ولو نو موړی وای چې په ملک کې د ډالر نرخ اوچته دوه لوجه د اضافه وکړي شو.
زموږ مارکیټ کې ډالر لګ ګران شو، حکومت ته جګم پیٹرول دی ګران ګران ورته پریوږي. انټرنیشنل مارکیټ کې اضافه ما ته نخکاري په دې وخت کې جګم د حکومت دا اقدام ظاهر خبره ده پیٹرول په هر څه کې استعمالي او دا غي د وژنې مخامخه ته عام ولس باندې د ګرانې چې کم یو بار دغه په واقع کې په دې کې چې کم دنه ټیکسونه دي عموما حکومت دا کول شي چې هغه ټیکس کم کی عوام ته هغه منتقل نه کی.
د یادونه دا چې حکومت 13 میاشت کې د پیٹرولي مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه نه وکړي خو د هغې نه وړاندې یعنی د اپریل په لومړۍ نیټه د پیٹرولو په نرخ کې 4 روپۍ او د ډیزل په نرخ کې 3 روپۍ اضافه کړې و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غږې کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچې خو بچپه ډېره شوند لور مې د غږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پیروا پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ته دا چې تاسو بنا.
مشال راډیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
د بلوچستان خلک وایي د صوبې د امنیتي وضعیت په ناڅاپه ډول خرابېدو زخت اندېښمن کړي دي. دوی په خبره په ځانګړي توګه په کوټه او شاوخوا سیمو کې د تور څو ورځو د نامنیو پیښو له وجې د خلکو عادي ژوند په ټپه درېدلی دی. بلخوا د بلوچستان په حکومت کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر وایي د صوبې امنیت ساتل له حکومت سره سره د هیواد د استخباراتي ادارو ذمهواري هم جوړېږي. تفصیل اورو د نیاز مساخل په رپورټ کې.
یو عام کس رحمت الله وای د امن او امان لوجې د کوټي بازارونه لتیرو سو ورځو بندي ځکه د خپل ضروري سیس پسې سرګردانه دی.
پرونه وړ مو شتبه کسانې د دوشتي نو دلته هزاره دوری منډوي پښتون دوری منډوي دا اوس یو مش مخې لاره مې یو شیلانو مگر فلال امن نسته د سکیورټ لا بروسانه چې بازار په کمال دی په کمال نه دی سر اوري.
یو بل ځای اوسیدونکی او دکاندار محمد بشیر هم د امن او امان له ناڅاپه خرابېدو سر ټکوي.
پکې اچانک چلګټ کړم
پس موږ کولا کړه چې سره موږ ته اته څه ته نه معلومیش چې د کوم خواوس به د کوم خوانه وس چې دلین کې جوګوس تنظیمې ته بعد درک نست چې ته معلومه نه ده ته ما کې نه راکم
یو بل ځای اوسیدونکی حاجی محمد هم د خراب امن او امان خبره کوي دی په دغه اړه یو ځانګړی او جالب ټکی کش پګیر استعمالوي
زما نوم حاجی محمد او ژوند زندگی پل خراب ده کش پګیر دی روزانه مې سمه نه دلنه
بلخوا د بلوچستان په صوبایي حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ بیا وایي د امن او امان په لړ کې د حکومت تر څنګ لویه ذمواري د پاکستان استخباراتي ادارو ده
دغه ذمواري چې د ملک نیشنل اکشن پلان دی نیکټا ده او ورسره د دوی سکیم اداري د ایف ایکس دی دلته ورور را روان سوي پر جنا روډ باندې نکاپو شخل ولې سلبراجي ولس ورته متحده دی صوبایي حکومت همت ورته کوي او وقتی تور دوی داسې ویره او تراګري او خوف جوړوي او دا خپل سده انټلیجنس ناکامي ده چې دا ناصر ولې نه نیول کیږي
یاد دوی بلوچستان کې د مستونګ د پیښې په ګډون په کوټه او ځینو نورو سیمو کې د ناامنۍ یو ناڅاپه لړۍ شروع سوې ده چې د ځایي خلکو په وینا دوی له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي
د نیاز مساخیل رپورٹ موردو په کراچۍ کې د پاکستان د امنیتی ادارو پروانه عملیاتو کې کېوی خواته او د پام وړ شمېر کسان نیول شوي او زندان ته لېږدول شوي دي نو بل خواته د ځینو نیول شوو کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې امنیتي ځواکونو دغه کسان له ځان سره ساتلي او عدالت ته نه وړاندې کوي په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال ظفر کریمي د یوه نیول شوي تن د کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي او د رپورټ یې پرې جوړ کړی دی
دا کم مذہب قانون دے تکمل قانون دے دا ما تے نہ تے کافی رخ کاری نہ تے مسلمان رخ کاری چمنگ دے ملک شہریان یو دے ملک خلق یو دے ملک دپا واڑو تے دے تے حفاظت دا گانی کو زمون سر دا کارونه کی کی دا ظلم نہ زمون سر کی کی بیا رست خبر دا نہ چا خیر پے پات خلق س تیری کی دا خو یواز اغا تے سزا نہ دا خو مون طول ل سزا دا خو نہ مجرم دے نہ مجرم دے نہ مجرم دے خود ہی مجرم کو کنا جتا گا چرم دے کار کی لیکن مون لو ل دا دمر سخت سزا را کی بن لسم میا شروع شوی دے چلی گی تے انتظار خو ملټ هم ګرانی یو ګنټ هم ګرانی او دا غینه بعد مونږ ته سمې بیماری شو روز وی بچی می ټول نه جوړه په خپل نه جوړه ته بس
دا غږ د بلدیا ټاون د هغې سپینسرې زنانه دی چې خاوند یې 15 میاشتې مخکې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او تر دې دمه ترې تم دی نوموړی زیاتوي په دې موده کې دوی د بیلابیلو امنیتي ادارو سره خپل درخواستونه جمع کړل د پریس کلب مخې ته یې احتجاجونه وکړل عدالت ته لاړل خو د خاوند یې هیڅ درک ونه لګېدو هغه د دې په کور د امنیتي ځواکونو لخوا د وهل شوی چاپی کیسه کوي
شپې درې بجې وې او دغه دروازه ټکېدل شروع شو او موږ په خوب باندې ودو را پاسېدو او زه په خپله باندې بیا لاړم او سلخانه کې م پړده وه که چې سړی مې ولیدل چې یو دم په شپه کې را دننه شو هغې کې د پړدې دپاره لاړم هغو هغې سلخانې ته هم را ننوته نه ځان لاریان پاتې شو چې دا کم قیامت دی خب وقتی دا کور تلاشی واغسته تقریبا تا زک ټانکی دا غی وکتل چتونه یو کتل اریان پاتی شو دا وجه صد چل صد و می کتل زلی لال ستر کی تړلی یا غی دغلته په دیوال پوری و درول او واغ طرف ته ولا مخ کړه و او هر سای وکتل او ته پورا کور تلاشی واغسته خو یس غیر قانوني شی زمو ته کور او چت نه شو ولې چې مونږ ته دیس خبرونه خبر نه دیس د غاړو پیجن نه چې دا وای صد او کای صد
د نیول شوي سیف الله دېرش کلن زوی عمر هم پولیسو د ځان سره بې ولې وو چې د یوې شپې د بند تېرولو وروسته یې خوشې کړی دی نوموړی وایي
یو ګنټه یې دسې ووایلم الټه یې لټکا وکړم په خپو خپو ووایلم د هغې نه بعد یې کینولم چې کینولم ماته وې خپلې خپې مګه ماته وې ته مسعود یې ما ورته وې نه زه مسعود نه یم ماته وې ستا د کم جماعت څخه تعلق دی ما د چا د جماعت څخه تعلق نشته ماته وی کل غاغلی دی کل نه مې خو کل نه مې خو پیدایش ته کغه شه دی وخت سره په کغه شه کې پاتې ګو په تنخواه دي سمغه دما وته زما د درینیم سو روپۍ دی اړی دا بیا ته ماته پوسو کو چې بای زما والد سه ماته وی شاغه بم سبا څنګه پګیدو
عمر زیاتوی د دوی کورنۍ ویر لري چې حسینه پلارې په مشکوکا پولیس مقابله کې وجل شي د سیف الله پیغله لور څو ورځې مخکې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپل پلار منظرې عام ته د راوستلو په موخه څلور ورځې په احتجاج ناسته وه هغه وایي پلار یې په یوه کمپنۍ کې د درزي کار کولو خو د هغه د ورکېدو راوروستو یې د کور هر څه بدل شول
په کور کې دسې دی چې ته لږو تندو نوبت راغلی د خپلو خلکو نه کاره ځان اخلو یا چې خپل خلک را سره سل لاس امداد وکړي هم کړي د هغې نه علاوه زمونږ هېڅ دغه نشتې زما دغه یو ورور دی کله مزدورۍ لسې کله مې په پلار پسې منډه تړله کوي د کم د کور معمول او والي صاحب به مې سهار تلو ډپټۍ له ماسوتن باندې به راتلو مونږ ته هیڅ پته هو نشي سی ولي وکړل زموږ سره. مونږ دا غواړو چې زموږ والي سه بالکل بے گناه دی، عدالت کې دی پیش کی کیس دی بھی جوڑ کی کسی پی ثبوت کری آخر دختار، لیکن دیسی لاپتہ ساتل او دیسی غیب کول دا ہو بالکل ناجائز دا.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل یو شمیر نور خلک هم بې درکه شوي چې ځینې یې د سیاسي ګوندونو فعالان او ځینې نور یې په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وګړي دي. د دغه خلکو وارثان که څه هم د دوی د خپلوانو د نیونې تورونه پر پولیسو او نورو امنیتي ادارو لګوي، خو دغو ادارو تل د خلکو د ورکونې تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، ایسوسییټډ پریس خبری جان سوای د زیمبابوې کرکټ لوبډلې د پاکستان د امنیتي مسلو باوجود د هغه هیواد سفر وکړل او غلطه د کرکټ لوبې وکړې. اجان زیاتوی د زیمبابوې د حکومت او د کرکټ لوبډلې د غام په پاکستان کې د کرکټ مینوالو لخوا وستایل شو. فرخنده اسد تفصیل لري.
په پاکستان کې سشپک کال پس د کرکټ نړیوالې لوبې وشوې. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ په لوبډلې د حملې وروسته په دغه هیواد کې نړیوالې لوبې ودرېدلې وې، خو د زیمبابوې ټیم د امنیتي چیلنجونو باوجود د دغه هیواد سفر وکړ. د تیر اتوار په ورځ په لاهور ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه لوبې پای ته ورسېدې. ایسوسییټډ پریس لیکي په داسې وخت کې نړیوالو نه غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي او هلته د کرکټ لوبې وکړي. نړیوال هیوادونه او د نیشنل کرکټ کونسل هم په تیرو شپږو کالو کې دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او دا وار هم آی سی سی هیڅ یو د کرکټ سچارواکي نه و را لېږلی. د کرکټ دغه میچونه چې اوس پای ته ورسېدل د لاهور په قذافی سټیډیم کې ترسره شول. د یو میچ په دوران د دماکي یو آواز هم واورېدل شو چې په دغه وخت په سټیډیم کې سشل زره تماشایان ناست وو او په خلکو کې ډېره ویره خوره شوه، خو بیا وروسته د حکومت لخوا وویل شو چې حالات دوی په کنټرول کې دي او وروستو د زیمبابوې لوبډلې ته دا خواست اهم وکړل شو چې باید دوی فائنل میچ اهم وکړي چې دا شان دغه سیریز سر ته ورسیږي. د تیرې اتوار په ورځ په لاهور کې د دواړو لوبډلو ترمنځ آخري لوبه وشوه چې په زرګونو خلک یې تماشې له د سختو امنیتي تدابیرو باوجود ورغلي وو. خلک به سټیډیم ته د تلو لپاره د 300 چیک پوسټونو نه تیرېدل. د زیمبابوې د ټیم د سیکیورټي لپاره څناڅه 4000 پولیس ځای پر ځای شوي وو او چې څنګه فائنل لوبه وشوه نو د زیمبابوې ټیم خپل هیواد ته ستون شو. په 2009 کال کې د سریلنکا د ټیم په بس په وسطوال برید کې شپږ پولیس وژل شوي وو او لوبغاړي هم ژوبل شوي وو. د زیمبابوې د لوبډلې په پاکستان کې د سفر په وخت یو شمېر امنیتي پیښې هم مخې ته راغلي چې پکې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو او په مستونګ کې د پښتنو په بسونو وسطوال بریدونه هم شامل دي. په دغو پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. د مازیګر 5:30 بجې شوې. د بشیر ګواخ نه به لنډ خبرونه واورو.
چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ټانګ کې بیګاغ مهاله ته کسان ووژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیاتي انتخاباتو یو بریالي کاندید یو امیدوار د کامیابۍ په جشن حمله وشو. د یو بل خبر تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمی چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او داغه دوه نور ملګري ووژل شوي دي. د دې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې اخیستې ده. بنو کې د شمالي وزیرستان د کونکو نن مظاهره وکړه او له پوځ یې غوښتل چې که سیمې یې په رښتیا هم له وسلوالو پاکې شوې وي نو د دوی کورنۍ د خپلو کلیو ته ولیږي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سکرټري د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین ویلي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت شامل دی. تحریک انصاف دا الزامونه ردوي. د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی. په دې انتخاباتو کې په دویم نمبر آزاد امیدوارانو یا کاندیدانو ډېرې رایې اخیستې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې وویل چې جګړه پر دوی تبل شوې تر څو حکومت له مخالفو وسلوالو سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي، خو د هغه په خبره چې داسې به ونه کړي او زړور امنیتي ځواکونه به یې دښمن ته د سوک ځواب په سوک ورکړي. د افغان حکومت اجرائیه مشر یا سی او عبدالله وای د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې تړون لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. تر دې مخکې رپورټونه راغلي وو چې دغسې یو تفاهم لیک شوی دی چې پارلمنټ پرې سخت تنقید کړی و. د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکو ویل دي چې د یکشنبه په شپه یې په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال ووژل. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي جنگي جازونو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري کړې دي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعت خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوس ما هارون بچا بشیر ګواخ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.